آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، زه خلیل خانم. دا د امریکا ژغ د آشنا رادیو دوهمه سرانۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې به لومړی خبرونه وي، او د خبرونو وروسته به د افغانستان او د سیمې په اړه مختلف رپورټونه واوري. خو اوس خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی سلاحکار وایي چې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ تازه خبرو اترو داسې شرایط برابر کړي چې کیدای سي د مذاکراتو سبب سي. د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال کریسټوفر کلنډر چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي او بیا د پینټاګان سلاحکار هم پاته سوی، دا خبرې د امریکا ژغ سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. شغل کلنډر چې اوس د طالبانو سره د خبرو په برخه کې رول لوبوي ویلي دي چې د مخ هم د افغانستان حکومت طالبان او متدالات درې واړه اړخونه د سولې د مذاکراتو غوښتنه کوله، خو د خبرو د پیل لپاره پر یو بل شرایط ښودل مقابل لوري نسوی کولی چې هغه عملي کړي. خو شغل کلنډر سې ټینګار وکړ چې تر اوسه د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې په ابتدایي پړاو کې دي او په لوړه کچه نه دي سوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار محمد دانیف اتمر له خپل مقام نه استعفا ورکړي او خپل استعفا د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې جمهور رئیس منلی ده. د جمهور ریاست ماڼۍ ارګ په اعلامیه کې ویل دي چې شاغلی غنی د ملي امنیت سلاحکار استعفا منظور او هماله په امریکا متدالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محیب د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د نوي سلاحکار په توګه تعین کړ. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د وژل سو او وو نور د جوبل کېدو پر ضد د میرانشاه روغتون مخې ته لسګونو کسانو احتجاجي ناسته دوام لري. مظاهره کوونکو چې ګڼ شمېر پکښې ځوانانو د وژل شوو او زخمي سو کسانو ذمهوار سرتیر ته د سزا او ټپیانو ته د معاوضه ورکولو غوښتنه کوله. د شمالي وزیرستان څخه د پارلمان نوی انتخاب سوی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ وایي څو ورځې له مخې زموږ ځینې ملګرو د هغه واقعاتو پر ضد احتجاج کاوه چې د دوی په سیمه کې روان وو، نو دوی سوله ییز احتجاج کاوه د پاکستان پوځ ورباندې ډزې وکړې. هغه داسې وویل
دوی تمام مظالم کی وجه سے ہم نے اس طرح کا اعلان کیا ہے تو یہ احتجاج ادھر نہ
د ټولو ظلمونو لوجي موږ دې پرلت اعلان کړی دی او دغه احتجاجي ناسته به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې هغه پوځیان محاکمه نه سي چې په دې پیښه کې لاس درلود. په دې سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د جمعې په ورځ دا پیښه هغه وخت رامسسوه چې د همزونۍ د خړ کلي او نورو کلو عام ولس په سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د خوشي کولو، د اختر پر مهال د ګزبندیز او ولسي لادرک شوو کسانو پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. د امریکا د متدالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځانګړي مدافع وکیل روډیو جولیانی هغه څرګندونی رد کړي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه کېدو په اړه اندېښنه لري. نوموړي خبرانو ته داسې وویل
I think impeachment would be totally horrible. I mean there's no reason. He didn't collude with Russia.
ما غزا کېدل به واقعتا وحشتناک وي. فکر کوم دې کار هیڅ ضرورت نشته. هغه له روسانو سره سازش نه دی کړی. د عدالت مخه نه د نیولې او هر هغه څه چې کوهن ویلي نسی ثابتېدلی. تاسو یوازې د سیاسي ملزوماتو له مخې هغه مؤاخذه کولای سي، خو امریکایان به پر وړاندې ودرېږي. د امریکا د متدالاتو د اساسي قانون له مخې کانګرس کولای سي چې برحاله جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لوی مالی سرغړونو له امله اعزار او لدندي وشکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په اروپایي ټولنې ژغ کړی دی چې د هغو کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې له تیرو څو ورځو راسي د ایټالیا په بندر کې بند پاتې دي. د ادارې له ایټالیا چارواکو غوښتي چې سمدستي دي پاتې یو سل و دېرش تنو کډوالو ته له کښتۍ د کښته کېدو اجازه ورکړي. دیرلس ناروغه مهاجرین پرون د ایټالیا د ژغورنې کښتۍ پرېښي چې له تیرو پنځو ورځو راسي د سیسلی ښار ته نږدې پر ساحل ولاړه ده. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سیونی وای هغه د دې مسلې یو مثبت حل درایستو لپاره کار کوي. اوس مهال یو سرود د شمارجن لا هم په دې کوشتي کې پاتې دي. د غماجرین چې زیاتره د ایریټریا د لتیری د شنبې راسي د کاتینانا په ساحل کې بند پاتې دي ځکه چې حکومت دې اجازه نه ورکوي چې د کوشتي راووزی. د ایتالیا حکومت وای تر هغه چې نورو اروپایي هیوادونو د دې کډوالو د قبولولو مسولیت نه منلې اجازه به ورنکړي چې د کوشتي څخه راښته سي. زرګونو روهنګیا مسلمانان په برما کې د دوی پر خلاف د زپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنې په مناسبت په یو تراس کې برخه اخیستي. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال زپونکو اقدامات وکړل چې له کبله یې سلګنو زره روهنګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته د کډوالو کمپو ته وتښتېدل. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورېدل. درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل او وسته خبرونی لومړی مطلب چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راسي بې ثباتی او نامنی ده. وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ډیورنډ پر کرښه پر ډیر اسانه تګ او راتګ لري. دلته په واشنگټن کې څېړونکو د دغو اندېښنو په بیانولو سره د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بحث محوري ټکی دا و چې که طالبان سوله وکړي نو د بهرنۍ عسکرو په خاصه توګه د امریکایي قواو د وتلو سره به د ناامنه افغانستان عاقبت څنګه شي.
Many people talk about the US nation building effort in Afghanistan.
اکثر خلک د هیواد جوړولو خبره کوي. خو زه شاهد يم چې امریکا په لومړي سر کې د افغانستان د بیا جوړولو اراده نه لرله. هغه وخت د بوش حکومت چې د بیا جوړونې سره مخالف وو چې د افغانستان د لپاره ځانګړې شوی بودیجه یوازې 1 میلیون ډالر و. په عین وخت کې موږ د طالبانو د تهدید سره مخامخ وو او دا تشویش هم و چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي او د ټولو خبرو د لپاره باید 1 میلیون مصرف شوی چې نتیجه ورنکړه.
خو ډیوډ د دې پوښتنې جواب هم درلودو چې ولې امریکا په افغانستان کې بریته و نه رسیده.
ځکه چې موږ په افغانستان کې ډیر کارونه خراب کړل. خو ولې باید پکې پاتې وای؟ ځکه چې خطر جدي وو او په نړیوال تجارتي مرکز حمله شوې او نور داسې تهدیدونه موجود وو چې د افغانستان په خیدلای شوې.
په دې بحث کې په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمت د افغانستان دننه د مختلفو هغو ډلو اختلافات د یوې ستونزې په توګه مطرح کړل چې په واحد رهبرۍ یوې جوړې ته نه رسیدل.
دا چې امریکا ولې افغانستان ته لاړه اصلا تروریزم د دې سبب وو. خو چې اوس تیرو اولسو کلونو مودې ته ګورو او وایو آیا موږ بریالي شو یا ناکامیږو، نو زه وایم موږ ډېر بریالي وو خو ماموریت لا ختم شوی نه دی.
په هدسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي او ختیځې آسیا د څانګې رئیس او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وی تر کومه چې د طالبانو د حاکمیت په ارتباط مطالعه کوي په دې خبرې پوهیږي چې د پاکستان حاکمیت په افغانستان کې د امریکا حضور موقتی باله.
Immediately after 9/11 the September the ulasmi la bridunu samdisti rusta general parviz musharraf da ta manalar la che amrikayan ba afghanistan ki dogre model para patishi pamde waje hage de tolo amaliyato da para zamina sazi wakla hage da se fikr kawa che amrikayan ba patso miashto ki wuzi aw pakistan ba afghanistan de khpal qalamraw control ki rawali.
خو د جمهور رئیس چم حکومت وی دوی په افغانستان کې د بری د پاره هر څه په اختیار کې لري، مګر دوی د منل شوی بریا د پاره ډیر محدود وخت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په خوست کې د کرکټ ځینې لوبغاړي وای چې وستر ډیر بری د افغاني تولید سو بیتونه ګټ اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعال سوي د افغانستان ګڼ شمیر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اکله رپورټ لري.
د بیټونو جوړولو دغه کوچنۍ کارخانه خوست ښار ته نږدې په یو کرایي کور کې فعالیت لري. دلته یو شمیر کسان لیدل کیږي چې د لرګیو په اره کولو، تراشلو او د ځینو نورو چارو په ترسره کولو لګیا دي. په دې کارخانه کې د کرکټ څلور مختلف ډوله بیټونه جوړیږي. په منځنۍ کچه د ورځې 150 بیټونه تولیدوي. د دې کارخانې پر فعالیدو شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې.
د خپل لرګای چای په افغانستان کې پیدا کیږي. د سپیدور تای خو سپیدور کې رخ سپیدور د یخ وطن سپیدور او ډیر لرګای چې د میګي بامیان نه روري، غزنی نه روري، د نره مولنه چې کیم دی دغه د لوست چې کی جوړیږي بیټ د خپل ایس وخت میګي پاکستان نه روري، د بډین شول د میګي پاکستان نه روري. خو اصلي کور چې مهم شای می خپل افغانستان کې لرګای مهم شای افغانستان کې پیدا کیږي.
د کرکټ لپاره د بیر جوړولو د دغه کارخانه مسؤل ارسلا خان وایي چې پر خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کابل مارکیټونو ته هم په کافي اندازه بیټونه عرضه کوي. ارسله خان زیاتوي چې په خوست کې د بیټونو په تولید سره د کرکټ لوبغاړو ته دا زمینه برابره شوې چې خپل تولید شوي بیټونه په کمه بیه او ښه کیفیت سره ترلاسه کړي.
کیفیت یې ډېر ښه دی، ځکه چې کیم لرګی د بیټ د پاکستان نه سي او وزن لري. دلته چې کیم لرګی تولیدیږي یو خو سپین دی، افغانستان کې چې کیم لرګی دی یو وزن نه لري، سپک دی، خلک دې په خاطر خوښوي ډېر. کیفیت لحاظه هم په ښه دی، بل لرګی چې دی درنولی ډېر لري، وزن لري.
محمد رحمان په خوست ښار کې د سپورتي لوازمو دوکان لري، خو ډیر سروکاری د کرکټ لوازمو سره دی. د آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستانی بیټونو پر ځای په کور دننه تولید شوي بیټونه ښه مارکیټ لري.
لکه پاکستان چې کوم بیټ راځي هلته یو بیټ چې دا 800-900 یو قیمت لري، او په یو بیټ باندې نو سبا وخت کم از کم چې کم خرچا پرې راځي نو 200 روپۍ نه کم خرچا نه پرې راځي. دلته بیټ چې دا موږ ډېر ښه بیټ چې تر ټولو ښه کوالټي چې پاکستان ډېر ښه بیټ وي، موږ د 200-600 روپۍ نه مجرم دی ورکړی اوس پر مارکیټ ته، او ښه بیټ دی.
په دې ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی عبدالحد د سپورتي لوازمو په یوه دوکان کې د ځینو شیانو په پیرالو بوخت و. دی د تیرو 8 کلونو راهیسې کرکټ کوي، خو دا ټوله موده یې له بهره وارد شویو بیټونو کار اخیستی. عبدالحد آشنا راډیو ته وویل دا دوی ته د ویاړ خبره ده چې په خپلو تولید شویو بیټونو د کرکټ لوبه کوي. د نور لوبغاړي هم د خپلو تولیداتو پیرالو ته ورو بلل.
دغه بیټونه چې دی یو طرف ته خپل خوستي تولیدات چې خپل خص کې جوړیږي، او بل طرف ته کیفیت ښه دی. مخکې چې موږ دغه بیټونه د پاکستان نه برتلل قیمت به هم لوړ وو او متدال به هم زره، خو چې دا بیټونه دی ماشاءالله موږ خپل خص کې دا تولیدیږي، نو موږ ډېر ته ناراضه یو، خوشحال یو چې دا بیټونه موږ ته موږ لپاره تولید شول دلته او ډېر ښه کیفیت لري.
دا یوازې د کرکټ بیټونه نه دي چې په کور دننه ورته تولید زمینه مساعده شوې، بلکې لستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ډیرو برخو کې پانګونه شوې او تولیدات یې د افغانستان زیاترو مارکیټونو ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
امریکا د السفډور پریکړه جدي اندیښنه ملیده چې د چین په پلوی د تایوان سره خپل ډیپلوماټیک روابط کټ کړی. واشنگتن خبرداري ورکړی چې د چین اقتصادي پرونه به د نو ملګرو په لوی قیمت تمام شي. د امریکا ځخ خبريالي سانډي سن په دې باره کې راپورټ لجل دی چې زامن مومن به تاسو ته وړاندې کړي.
ال سالوادور د ولسي چین په طرفداري د تایوان سره د خپل ډیپلوماټیک روابطو د قطع کولو په باره کې پریکړه وکړه چې د سپینې ماڼۍ سخت عکس العمل راوپارو. په چین انتقاد وکړ په لویدیځه کورا کې د یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، او ال سالوادور ته یې ګواښ کړی دی چې د امریکا سره خپلې اړیکې له سره ارزیابي کړي. داسې ښکاري چې ال سالوادور په دغه عکس العمل باندې خفه شوی وي، او څرګنده کړه امریکا هم د تایوان سره رسمي روابط نه لري، او د ولسي چین سره په 1990 کال کې ډیپلوماتیک روابط ټینګ کړي وو. د ال سالوادور د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ایوی لین مارکوین وای
The United States did it 40 years ago. They have a very strong diplomatic relation with mainland China, and we don't understand to some extent the position of the United States. They also have relations with China.
امریکا دغه اړیکې 40 کاله په خوا ټینګ کړي وو، او دوی د ولسي چین سره ډیر قوي ډیپلوماتیک روابط لري، او موږ د امریکا په دریځ باندې نه پوهیږو، او دوی هم د چین سره روابط لري. چین دغه تورونه رد کړل، او په امریکا یې تور ولګوه چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق لوکانګ نوای
For China, Latin America and the Caribbean region is an important independent and developing force in the multipolar, economically globalized world. China would like to offer a piece of advice that certain people should respect other countries' right to decide their internal and external affairs independently and should stop the hegemonic behaviors.
The China lipara Latin America aw Caribbean sima po څو قطبي او اقتصادي نړۍ کې مهمه خپلواکه او پرمختلون کې قوه ده. چین غواړي مشورې ورکړي دي چې ځینې خلک باید د نورو هیوادونو د حقوقو احترام وکړي، په مستقیمه توګه د خپلو کورنیو او بهرنیو چارو په باره کې پریکړه وکړي، او د هجومنی سلوک باید ختم کی. امریکا په تیر وخت کې د هغو هیوادونو په باره کې جدي عکس العمل نه ښودله چې د تایوان سره یې اړیکې پرې کړې او نه حتی د پیانامه په مقابل کې کلک عکس العمل نه ښودله چې د چین په پلوی د تایوان سره روابط قطع کړي وو. څارونکي بونی ګلاسټر امریکا غږ ته وویل سپینه ماڼۍ د دغه سخت عکس العمل چې السلوادور ته یې وښود اشارې نورو هیوادونو ته هم رسوي. د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو د مرکز څارونکي بونی ګلاسټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So I think there's it's been an accumulation of Chinese activities around the world, political influence activities, military activities, and threats that the United States sees coming from China that have really prompted this very tough
ځکه نو فکر کوم دا په درسته نړۍ کې د چین د فعالیتونو مجموعه ده. د سیاسي نفوذ فعالیت کېږي، نظامي فعالیت کېږي او له چین نه امریکا ګواښ ویني چې واقعا دغه سخت عکس العمل وښودل شو. دغه سخت انتقاد په داسې وخت کې وشو چې د امریکا او چین چارواکو د تجارت په باره کې دوه ورځنۍ خبرې بې له کومې نتیجې نه پای ته ورسولې، په داسې حال کې چې د دوی سخت تجارتي جنجال د ګمرکي محصول نوي پړاو ته داخل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا په متحداتو کې تل ویل کیږي چې هیڅوک حتی ولسمشر هم له قانون څخه اوچت نه دی، خو که ولسمشر یو جرم وکړي نو څه پیښیږي؟ دا پوښتنه له تیرې یوې اونۍ راځي، ځکه مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر یو وکیل مایکل کوهن د ټاکنیزو کمپاینونو په مالي چارو کې په درغلیو اعتراف کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لویدیځ ورجینیا ایالت کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال د هغو قانوني مشکلاتو په اړه څه ونه ویل چې دا یې ورسره مخ دی.
زموږ د ادارې د کار پر مهال امریکا بیا ګټونکې ده او په ټوله نړۍ کې امریکا ته درناوی کیږي. امریکا تر هر څه لومړی ده.
خو په نومبر میاشت کې د منځمهاله ټاکنو پر نږدې کېدو سره په درغلیو د ولسمشر ټرمپ د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن او د کمپاین د مسؤول پاول مانفورد تورنیدو مخالف ګوند دیموکرات د فشار نوي وسیلې ورکړې دي.
If my Republican colleagues remain silent.
که زما جمهوریت غوښتونکي همکاران غلي پاتې شي نو ګوند د فساد د فرهنګ د شریک په توګه چې د اوسني ولسمشر شاوخوا تاو دی بدل شي.
د چارو کارپو پال شیف برمن وای د کمپاین په سرغړونه کې د جمهور رئیس ټرمپ ممکنه ښکیلتیا چې د کوهن له خوا ادعا شوی کولی شي نوموړی له قانوني خطر سره مخ کړي.
نوموړی اوس غیر متهم شریک دی خو کېدای شي چې متهم شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا برحال جمهور رئیس کېدای شي د جنایي جرمونو له امله تورن شي؟ واضحاً دای کېدای شي مؤاخذه شي، خدا به تر هغه وخته ستونزمنه وی چې جمهوریت غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې اکثریت ولري.
اخو د چارو شنون کې اریک ټاکر وای چې په جنایي مواردو د ولسمشر تورنیدل امکان نه لري.
The Justice Department's Office of Legal Counsel, the OLC.
د عدلیه وزارت د حقوقي شورا دفتر په دوه لیکونو کې دا نظر واضح کړی چې برحال جمهور رئیس نشي تورنیدلای. همدارنګه موږ ته د جمهور رئیس مدافع وکیلانو لخوا ویل شوی چې د مولر ځانګړی تحقیقاتي کمیشن هم همدغه لارښو تعقیبوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې کانګرس کولای شي برحال جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لویو مالی سرغړونو له امله احضار او له دندې ګوښه کړي. په 1998 کال کې د هغه وخت جمهور رئیس بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د اړیکو په تور د درواغو له امله مؤاخذه شو.
I want you to listen to me. I'm going to
say تاسو غواړم چې ما ته غوږ شئ او دا بیا تکراروم. مال مونیکا لوینسکي سره جنسي اړیکه نه درلودې.
مس لوینسکي
او کلینټن د سنا په غونډه کې وبخل شو، اما په 1940 کال کې پایله د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکسن ته بل ډول و.
I shall resign the presidency effective at
زبه سبا غرمه د جمهور رئیس په توګه له دندې څخه استعفا وکړم. زما مرسیال جرالد فورد به د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره کړي.
نیکسن هغه مهال د دندې د پریښودو پریکړه وکړه چې کانګرس د واټرګیټ د رسوایۍ په اړه د هغه مؤاخذه کول پیل کړل. بالاخره که ولسمشر ټرمپ په کوم جنایت تورن شي نو د هغه برخلیک به د کانګرس او خلکو لخوا وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا نوی صدر اعظم سکاټ موریسن ژمنه کړې چې په ګوند کې چې کوم اختلافات دي هغه به لرې کړي. موریسن په ګوندي انتخاباتو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر پیټر ډوټن ته په کم اکثریت یعنی د 24 رایو په مقابل کې په 15 رایو ماته ورکړې. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سډنی نه دا راپورټ رالېږلی دی.
سکاټ موریسن او مرستیال یې د نوي نسل په حیث ځانونه معرفي کړي دي چې غواړي دغه ټوټه ټوټه او ټپي شوی حکومت به بیرته په پښو ودروي. دوی ژمنه کړې ده په وچکالۍ باندې تمرکز کوي چې د استرالیا اکثره ختیځې سیمې ځپلې دي، مګر دوی کوشش کوي بیرته کارونه پیل کړي او په محافظه کاره ائتلاف کې اختلاف په خپل ځای دی. ملکولم اټورنبول دوره د جمعې په ورځ پای ته ورسېده چې د کورنیو چارو د پخواني وزیر پیټر ډوټن په مشرۍ د پارلمان محافظه کار وکیلانې په مقابل کې راپورته شوه. تورنبول د عامه افکارو سروې او د محافظه کارو ډلو دوامدارو حملو کمزورې کړ چې وایي ډېر زیات اعتدال غوښتونکی دی. د مشر په حیث د خپل وروستي مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي دا د سیاست لپاره یوه شرمناک هفته وه. تورنبول خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the last week. You know, disunity is death in Australian politics, as everyone says.
استرالیا به د تیرې هفتې اقدامات متحیره او ډار کې. هر څوک دا خبره کوي چې بې اتفاقي د استرالیا په سیاست کې مرګ دی. د نوي صدر اعظم وظیفه دا ده چې د راتلونکو انتخاباتو په وخت کې په ائتلافي حکومت کې د پیدا شوي اختلاف غم بخوري. د استرالیا د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر پالکیلي وویلې دا به اسانه کار نه وي. پالکیلي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This is a government that's broken. This, I believe, is the most profound crisis the Liberal Party's faced since Sir Robert Menzies formed the party in the 1940s. I think this is a much more serious split in a governing party than what we saw.
دا ټوټه ټوټه شوی حکومت دی. زه په دې عقیده یم دا د 1940 کلونو نه را په دې خوا چې سر رابرټ منزی د لیبرال ګوند اساس کې خود دغه ګوند سترې ستونزو سره مخامخ دی. زه فکر کوم دا د هغه څه په نسبت چې موږ په پخواني کارګر ګوند کې د کیوین روډ او جولیا ګیلارد سره ولیدل دا په حاکم ګوند کې ډیر جدي اختلاف دی. له هغه وخت نه را په دې خوا څه باندې لس کاله کېږي چې یو برحاله صدر اعظم خپله درې کلنه دوره بشپړ کړې وي. موریسن د هیواد دیرشم مشر دی. دی په ټولنیز لحاظ محافظه کار دی او د مهاجرو د چارو د پخواني وزیر په حیث یې د پالیسیو په بدلولو کې مرسته کړې ده. سیاسي پناه غوښتونکی چې کوشش کوه ځانونه د سمندر له لارې استرالیا ته ورسوي هغه یې بیرته ولیږلي یا د جنوبي بحر الکاهل په سیمه کې د مهاجرو کمپونو ته یې واستول. په داسې حال کې چې انتخابات رانږدې شوي دي په قانوني مهاجرو کې به کموالی راولي یا نه څارونکي له دنه توقع نه لري چې دا کار وکړي. یعنې د اقلیم د بدلون په شان موضوعاتو په باره کې نوې پالیسۍ غوره کړي. د ده د حکومت ځینې غړي د قانونو د صنعت تر تاثیر لاندې دي. د انتخاباتو څارونکی ویلیام بووی په دې عقیده دی موریسن ته به مشکله وي چې رای ورکوونکي راجلب کړي. بووی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The Liberal Party have less chance of winning the election now than they did 2 weeks ago. I think, however, that Scott Morrison is a far more electorally palatable.
Liberal ګوند د دوه هفته په خوا په نسبت نو ست انتخاباتو د ګټلو لږ چانس لري. لیکن از فکر کوم سکاټ موریسن د پیټر ډوټن په نسبت انتخاباتو د ګټلو ښه چانس لري. لیبرال ګوند په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو په موقف کې دی او زه فکر کوم د دغې ټولې کیسې ختم به د دوی لپاره ښه نه وي. څارونکي وایي دا د استرالیا په اوسني سیاسي تاریخ کې د ګوندي اختلاف یوه د تباه کوونکو دورونه وه.
یو امریکایي خیریه موسسې چې د سټریټ لایټ یا د کوڅې د څراغ په نوم یادیږي او د ورجینیا ایالت د وډ بریج په سیمه کې د بیوزلو او لپشو غورځیدلو خلکو سره وړیا مرسته کوي وایي چې په یو وخت کې باید بې له کوم مادي غرض نه یو کس سره دومره مرسته وسی چې پر خپل پښو باندې د درېدو توان په ځان کې پیدا کړي. د امریکا غږ د خبریالي د راپور خلاصه د سید سرمنشان اوري.
په نړیواله کچه دا وخت برابر 1.6 میلیارد خلک نه دایمي سرپناه لري او نه دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي او د نورو خلکو له احتیاج او منت نه ځانونه خلاص کړي. د یو ان هابیټاټ په نوم نړیواله خیریه موسسه چې ملګر ملتونه مصارف ورکوي وای چې په 2018 میلادي یعنی 1406 لمریز کال کې په امریکا کې 15,44,000 خلک بې کوره ګرځېدل، دایمي سرپناي نه لرله، چې سږکال شمېر نور هم سیوا شوی دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د بې کوره شوو خلکو د کچې د راټیټولو په خاطر هم په دولتي سطحه او هم په شخصي کچه هلې ځلې کېږي. په دې لړ کې د سټریټ لایټ په نوم یوه خیریه موسسه چې د ورجینیا ایالت په شمالي برخه کې فعالیت کوي د پاملرنې وړ ده. دا موسسه خپل پرنسپ لري او وای په یو وخت کې باید له یو بې کوره شوي سړي یا ښځې سره د ارزانه کور د مندلو، تعلیم او کارو کسب په برخه کې دومره کومک وشي چې هغه کس د بېوزلۍ له حالت نه ووزي او د خپل ژوند او زندګۍ څښتن شي. د سټریټ لایټ فلاحي سازمان چې د ورجینیا ایالت د اوډبرج په سیمه کې دفتر لري وای د ځینو کسانو ژوند بدل کړی او هغوی اوس خوشحاله دي.
He gestures to a crumpled tent.
The worst thing about it is the summertime because it gets really hot in the summertime.
ګوره په دې ځنګل کې چې کوم ځای یې نه هلته ما خیمه لګولې و. دلته ما برابر 2 کاله گزاره کړی. بل اخره زه له خیمه نه وشړلم او د تقدیر کارونو چې دې ځای ته را ورسېدم دلته وسوسېګم او کار کوم. دا د ریچارډ په نوم دی په خاني بې کوره شوی امریکایي غوغو چې پورت برج کې د امریکا خبریاله تا هغه ځنګل وخوده چې دې په کې وخت په یو کوچنی خیمه کې ځان له اوسېدو. د سټریټ لایټ د ټولنیزو خدماتو متصدی میرمن روز پاورز وای چې په امریکا کې بې کوره کېدل زیات فکټورونه عوامل لري، خو تر ټولو مهم عامل یې دا دی چې هر څوک نشي کولی داسې کور عمومي چې د کرایې یا د میاشتني قسط ادا کولو وسې ولري. له کومو کسانو سره چې موږ مرستې کوو اکثر هنر او تعلیم نه لري. دغه خلکو کارونه کول خو بیا هم بې کوره و ځکه چې دومره تعلیم پوهه نه لرله چې داسې کارونه وکړي چې گزاره پرې وشي.
Now I got you some cookie treats. I have been working pretty much the whole
time. دا د فرانکی په نوم د یو پخوانی بې کوره شوی خځې کور دی چې له تیرو 4 کلونو د خپل دوست پیانو سره یو ځای په یو کوچنی کور کې ژوند کوي او د سټریټ لایټ موسسه سره د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته کوي.
I feel very grateful to be here. I was hit by a truck. Street light took me in.
زه یو ټرک وهلم او له پخوی وغورځولم. نصیب می خو چې دلته راورسېدم، د خلکو لاس راکړ او په خپل بخوی ودرولم. دا د لری پونم دیو بل کس غږ دی چې د سړک په سر لوخی انزل او یو ټرک وه او له پخوی وغورځاو. سټریټ لایټ د هغو خلکو سره وړیا مرسته کوي چې کارونه کوي خو دومره زیاتې پیسې نشي پیدا کولی چې خپل ضرورتونه پوره کړي. دا خیریه موسسه له ځینو خلکو سره د موقتی سرپناه په موندلو کې هم مرسته کوي. د ورجینیا ایالت د پرنس ویلیام په کاونټي یو ولسوالۍ کې چیرې چې د اوربرج سیمه واقع ده، د ټولنیزو خدماتو دفتر امیر ټونی ټرنچ امریکا غږ ته وویل که موږ وکولی شو چې د ارزانه کورونو په شمول د دغه کسانو لپاره داسې دایمي پروګرامونه پروژې جوړې کړو چې دوی په خپلو پښو ودرېږي، فکر کوم چې ډېر فرق به په ژوند کې راشي او هر کال به په امریکا کې د بې کوره شوو کسانو شمېر هم کم شي. د سټریټ لایټ موسسه وای زیار باسي چې د پخوانیو بې کوره شوو کسانو ذهني او جسماني روغتیا ته هم لازمه پاملرنه وکړي. د دغه ادارې متصدی میرمن پاورز یو ځل بیا امریکا غږ ته وویل
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have
دا خلک یوازې سرپناه او سوري ته ضرورت نه لري، مثبت تعامل ته هم ضرورت لري. تر بل هر څه مهمه خبره دا ده چې بس په کستر کې ورته څوک نه ګوري او د انساني وقار او کرامت خیال وساتي. دا د ریچارډ غږ دی چې یو وخت په خیمه کې ژوند کوو. نوموړی وای زه په ځنګل کې په یوې بیکاره خیمه کې اوسېدلم، ګورئ چې په خپل کور کې ژوند کوم او مرام او مقصد مې هم معلوم دی. ریچارډ وای ما ځکه له امریکا غږ سره خپله قصه شریکه کړه چې نور خلک هم ورنه پند واخلي او هر سړی د خپل کور او کارو کسب څښتن شي.
ترنو وردونکو زمش خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. په لږ وخت کې به د تاریخ خبرونه پیل شي. زمش سره اوسئ.